مشال راډیو دا مهال په خبر کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمې بجې دي. په ورستۍ خبری غړی کې زپامیر ساحل او عبد الله کاکړ درته هر کله وایي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، افغانستان او پاکستان په اړه د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر دې مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه عبد الله کاکړ وړاندې کوي.
ترکی د افغانستان په سابل کې د فوجي هليكاپټر د لوېدو په پیښه کې 15 افغان فوجیان وژل شوي دي. د فاټا سیاسي اتحاد نومي اتحاد د خپلو هلو ځلو د ګړندې کولو لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. په سعودي عرب کې د پولیسو پر یو جومات ځانمر د برید شوی چې پکې 14 کسان وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل، د افغانستان په زابل کې د پوځي هليكاپټر د لوېدو په پیښه کې 15 افغان فوجیان وژل شوی دي. د زابل والی محمد انور اسحاقزی مشال ریډیو ته وویل چې د افغان پوځ د هليكاپټر نن له غرمې مخکې د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ را لوېدلې دي. اخوا د دفاع وزارت هم تایید کړی چې یو هليكاپټر د تخنیکي ستونزې له امله په زابل کې لوېدلې دي، خو په اړه یې څېړنه روانه ده. له بلې خوا په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 14 افغان فوجیان وژل شوی دي. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا 8 بجې د لوګر په مرکز پولي علم کې شوی.
حادثه امروز 6 نفر شهید دره.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطعي ودانۍ ته هم زیان وخت دی. د عملي هدف د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د حملې ذمواري قبوله کړې ده. هلته بیا د افغانستان کندهار ولایت په څلورم امنیتي حوزه باندې دوه ډله ییزې حملې شوې دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک مشال ریډیو ټول چې د څلورم امنیتي حوزې په اووم ماموریت باندې په ډله ییز حمله کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو پولیس هم ټپي دی. د شاغلي خپلواک په خبره د څلورم حوزې په اووم ماموریت د حمله پای ته رسیدلې، خو خپل څلورم حوزې ته پلسوي جګړه لا نه ده ختمه او د مرګ ژوبل په اړه تفصیل نه دی ترلاسه شوی. د فاټا سیاسي اتحاد په نوم اتحاد د خپل هلو ځلو د ګړندې کولو لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. نن په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته د کابینې مشر اخونزاده چټان وویل چې قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به خپل هلې ځلې پراخوي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده. پاغې کې کم زمنګ ډی پی ایس شي دي د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړې ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کیږي. منګه غواړو چې په پاټا کې بلدیتي الیکشن وشي.
په دې اتحاد کې د پاکستان زیاتره ګوندونه شامل دي. په خبري غونډه کې سیاسي اتحاد د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا د جوړې شوې کمیټې اصلاحاتي وړاندیزونه رد کړل. د دوی په وینا په کمیټې کې د قبایلي سیمو وګړو ته نمایندګي نه و ترلاسه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د رواني میاشتې تر 14 نیټې د 15 تحصیلونو بندي کړې مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اوتمنځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام ګړیوم رزمک او دوسلی پر کډوالو مرستې بندي کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پرېکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان سینټ کابینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ړنګولو په اړه دی پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامی یو هفته مخکې د های کورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې لوی یې شاوخوا 2000 پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینیټری ستارایاس په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر وکړ. ستارایاس د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
موږ دا غواړو چې اټلیست هغه لا کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي. هغه دی لور کې او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي، هغه کسان دی فورن رها کی چې کومې مقدمې پی جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي.
خو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې سی ډی یو مشر اظهر ملک نن مشال ریډیو ټول چې دوی اغیزمنو خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. په سعودي عرب کې د پولیسو پر یو جماعت ځانمرګي برید شوی چې پکې 14 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن په عصر صبح کې شوی چې پکې حکومتي ټلویزیون الخبریه په وینا ځینې نور کسان ټپیان شوي هم دي. حمله هغه وخت وسوه کله چې خلګو لمونځ کولی. په سمدستي توګه نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړی توپ ته تیار دی. ایرانی چارواکو پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او ویل چې په شام کې د استحکام لپاره به ټولې هڅې وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له شاري عدالت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو یو فعاله لیلا یونس په 11 کاله بند او د هغې خاوند په 9 کاله محکوم کړي. لیلا یونس او د هغې خاوند په درغلي خیانت او غیر قانوني تجارتي فعالیتونو تورن شوي دي. د لیلا یونس او د هغې د خاوند محکمه د اگست 13 ځنډول شوې ده. په مصر کې د اسلامي دولت پرون د وسلوالې ډلې داعش ملګرو خبرداري ورکړی چې پاتې 24 غنټو کې غوښتنې ونه منسي هغه کروشیایي وګړي به ووژني چې څو ورځې مخکې تښتولې دي. د سینا ولایت ډله په نوم وسلوالو په یو ویډیو پیغام کې چې پرون پر انټرنیټ خپور شوی وویل چې پرمته سوی سړی تومسلاو سلوپیک نومیږي. نوموړي په دې پیغام کې ویلي تومسلاو سلوپیک په دې پیغام کې ویلي دوی غواړي چې لما له هغو مسلمانو ښځو سره تبادله کړي چې د مصر په زندانونو کې بندیانې دي. دا مسله باید په اتې څلوېشت غنټو کې حل شي کنه ما به ووژني. تومسلاو سلوپیک له یوې فرانسیسي کمپنۍ سره کار کولی او د جولای په 2 وتښتول شو. د فرانس د دفاع وزیر نن ویلي حکومت به وروسته لږ تر لږه 1.2 عرب یورو د دوو جنګي مسرال بیړیو د سودا د ختمولو لوجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولسمشرانو شرانو په دې اړه پرون خبرې کړې دي. فرانس ویلی چې د دې بیړۍ تر اصلي نرخ کمې پیسې به وروسته ورکړي ځکه چې بیړۍ نه دي مکمل شوي او قرارداد یې د کار تر مکملېدو مخکې ځنډول شوی و. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم لهار او کرنسۍ له قیمتونو سره.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.8 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.8 روپۍ او په 8.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.10 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاس موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په زابل کې د افغان پوځ هلیکاپټر پریوتې دي.
نه ډبرې بناو منځخه کې شو کې کړل. په څنګه لپاره مدا چې و هغه شهیدان شوی دي.
افغانستان په لوګر کې موټر بم ځانمرګ بریټ شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی دي.
د بارکتونو شی مشه ټول هم ماته چې ډېر کړي تاو د نو وخت
خپل بصاحه کې و ما لاس کسان وو زخمیان.
د پاکستان سینټ کابینې ډیویژن ته ویلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو د خامو یا کچا کورونو ډنګولو پیښې پلټنه وکړي. پاکستان وایي روسیا غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په هغه هیواد کې پانګونه وکړي. د سولې بهیر او د طالبانو ویش په اړه هم رپورټونه لرو. مشال راډیو سره اوسئ. اولی موضوع ته ورزو. افغان امنیتی چارواکی وای په زابل کې د ملي پوځ یو هلیکاپټر پریوته چې پکې 15 کسان وژل شوی او د درو په اړه پته نه لګیږي چې څه حالت دی. د والی وایند ګل اسلام سیال وای په خنن تر غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې شوی. د په خبره د هلیکاپټر د امنیتی ځواکونو پوسټې څارل چې پریوت. تر اوسه نه د معلومه چې هلیکاپټر ولې پریوته. محمد صادق رښتینی معلومات راکوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې رامنځته شوې. د ویان په وینا چې د ملي اردو یو چورلاکه د شنکی او نو بهار ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې بدلې. د نوموړي په وینا دغه چورلکی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوستې ارزیابي کولې چې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د سیال په وینا په پیښه کې د هلیکوپټر 15 تنه عمله وژل شوي او د ملي اردو درې نور سرتیري لا درک دي.
شنکی او د نو بهار ولسوالۍ په مې باندې کې دغه د سپینې ډبرې پر همه سیمه کې زمونږ یو فوجي چورلکه ورکېدلې ده. دا دې دا دوه تیاری وي، دا یو د بده حمایه وه او تلل شینکۍ ته پر شو د کنډک نه لیدنه او همدارنګه یوه بله پوسټه په نو بهر سیمه کې ایجاد کړي. هماغه و چې د سپینې ډبرې په نامه منطقه کې سکوت کړی ده. تر پاتې په اعتبار دوی یو وار هلته عمله رسولې، هلته یې کته کړې ده خلک چې څو پکې سپاره افسران. هماغه پنځه لپاره عمله چې وو هغه شهیدان شوي دي او درې نور پوځیان پوره معلومه نه ده، هغه دوی سره بېرته راختلي که نه راختلي هغه هم شهیدان دي.
که څه هم د والي ویان په دغه پېښه کې د مخالفینو حمله ردوي، خود کندهار په وایلی واکې یو مقام ازادي رادیو ته وویل چې دغه چورلکه د دولت وسلواله مخالفینو وشتلې او پکښې سپاره ولس کسان وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دا هلیکاپټر ولې پرېوتې. تخنیکي مسله او موسم مسله و، دا څېړنې به کیږي. د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي. سیمه ایز چارواکي وایي دا موټر بمی حمله نن له ولایتي شورا او د لوګر له مرکزی روغتون سره نږدې وشوه. د دوی په خبره په وژل شویو کې درې پوځیان دي. چاودنې د ولایتي شورا ودانۍ ته تاوان رسولی دی. تفصیل نسیم شفق راکوي.
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابی ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پل علم ښار کې د چټک غبرګون قتاوه. خاغلی اندرابی وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه یې هم رامنځته کړي دي.
حادثه امروز شش نفر شهید داره.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطعې ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د حملې هدف د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حمله ډیره زوروره وه او په پل علم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ دوه ډیرې زوبې دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه د مارکیټونو شي ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه وه.
په پل علم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوې. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړې او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤولان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکي مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي او درې کسه هم واکنیس د قطعې پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر دې ځایه راورسېد. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر دې ځایه او زه انفجار ورکړ.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې له ناامنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅې کړي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
د نسیم شفق رپورټ موریده. د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو خامو یا کچه کورونو ړنګولو، د یو شمیر خلکو نیولو او پر هغوی د ترهګرۍ مخنیوي مقدمو درجولو پر ضد اقدام کړی او د کابینې څانګې کمیټې ته یې امر کړی چې د دې هر څه پلټنه دې وکړي. د پاکستان سینټ وایي که د آی یولس سیکټر یا برخې د ځمکه دولتي وه، نو بیا د اسلام آباد پرمختیا ادارې له څلورویشتو کلونو راهیسې زرګونه خلک هلته ولې پریښي ول چې پر دې ځمکې خام کورونه جوړ کړي او هلته واوسي. څو ورځې مخکې د پلازمینې پرمختیا ادارې سی ډی اے او پولیسو د پښتون میشته آی یولس سیکټر خام یا کچه کورونه ړنګ او هلته میشتې ګڼې کورنۍ یې وشړلې. سراج زهیر معلومات راکوي.
یو وو نی وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډې سره نږدې په I-11 سیکټر کې سی ڈی اے د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادی ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمه درج کړل شوې دي. د شورو پورس په سینټ کې د عوامي نیشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم وران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړی شوې. په کومه چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا ځمکه سی ڈی اے خرڅه کړې وه نو بیا ولې یې پرې لسلویختو کالو دا خلک پرېښودل، باید چې دې خلکو ته یا ځمکې او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروستو نوموړي دا معامله کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلټنې دې وکړي او له سی ڈی اے دې تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره ایاز نو پوښتل نو هغې وویل څنګه طریقې سره
چې هغه وباسله او بیا په خلکو باندې هغه ATC انډر چې دی هغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړل هغه له کمپنسیشن چېرته بل ځای کې ولر ځای ورکړي. خو موږ اوس دا غواړو چې اټلیست هغه له کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پې جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم پښتانه دلته کې دی نه پرېږدي چې خپل خپلانو سره هغه کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوسو کړی شي او پته دې وکړي چې دا ولې
همداشان مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د سی ڈی اے د انفورسمنت د ډایریکټر ملک اظہر خورشید نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معامله وفاقي حکومت هواروي، خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نه ځمکې او نه پیسې ورکولی شي. نو موړی زیاته کړه
دا خو به درته
حکومت جواب درکړي، خو دا ټول خلک په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټیس ورکړې وې چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړي، خو دوی نه خالی کوله. د ورانېدو نه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړي، بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل، هغه هم دوی ونه منل. موږ ورته په ښکاره ډول ویلي وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو.
د ذکر دا په یادې آبادۍ کې له 12,000 زیات د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلک او ځینې افغانان میشت وو. د دوی په وینا چې اوس په یو او بل ځای کې ژوند تیروي او هیڅ د سرپناه ځای نه لري. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وایي روسیه غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وویل په دې لړ کې له مسکو سره د یو شمیر پروژو په اړه خبرې کړې دي. په پاکستان کې د روسیې پانګونې او د اسلام آباد او مسکو اړیکو په اړه ریاض مساخیل دا رپورټ جوړ کړی.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوې پاکستان د ټولو گاونډي او سیمه ایزو ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي. د ده په خبره د لری ملکونو خپل اهمیت وي او د نږدې خپل، نو ځکه د یورپ او امریکا په ګډون ټولو لری پرتو ملکونو سره هم پاکستان ښه تعلقات لري. د پاکستان روس تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې خلیل الله قاضی اوې چې روس پاکستان کې د تیل او ګیس په لټون او نورو منصوبو کې زړه خوښي لري.
زه په دې خبر یم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوښي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
مشال ریډیو د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو پاړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې د روس او پاکستان ترمنځ کله هم نیخ په نیغه کړکیچ نه دی راغلی، خو پاکستان د لری ملکونو د پاره نږدې ملکونو سره تعلقات شاته غورځولي وو.
پاکستان له ماضي کې هم چې کوم صنعتي ترقی لپاره ضروري ستیل ملو یا د تیل او ګیس تلاش خبرې دا ماضي کې هم کړی مدام ګورو چې کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی، هغه کې تیل او ګیس لپاره که ملک کې دنه هغه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي، بل دا ده چې امریکي قوا او د ناټو قوا کاغذ وي د داخله ډکولو لپاره یا چین یا روس دې سره تعلقات همیشه ښه ساتل غواړي. بل موږ دا ګورو چې امریکا او د هند تعلقات چې دي هغه کې کرمجوشي پیدا شوې ده، نو پاکستان به غواړي چې د چین او روس سره بهتر تعلقات وي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د روس سفر کړی و، چرته چې نوموړي د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او دغه دوران پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدې موضوع کې د انرژي په موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورسپانه وايي د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلیکې پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي. ورسپانه کاږي په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي. پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژي له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران، ترکمنستان او روسیې د انرژي او برېښنا اړتیاوې پوره کړي. ګولای از معلومات راکوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په دې وروستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي. ورسپانه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورسپانه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې وروستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لاین کار شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپانه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپانه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د ځینو وجوهاتو له کبله په پاکستان کې د میشتو نا رجسټر شوی او کډوالو د نوم لیکنې عملیې لا هم نه دی پیل کړی. دوی وایي په دې لړ کې تیاری نیسي او غواړي د رواني میاشتې له 15 نیټې د کډوالو رجسټریشن پیل کړي. هلته د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سفران وایي کله چې د نا رجسټر شوی او افغان کډوالو نوم لیکنه بشپړه کړي نو بیا بل افغان حکومت غوښتنه کوي چې نویو رجسټر شویو کډوالو ته پاسپورټونه ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن بعد روانې میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي ذبیح الله وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د 13 میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې وو، خو د څه وجوهاتو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو اوس دواړه حکومتونه اراده لري چې د روانې میاشتې نه بعد دا رجسټریشن شروع کوي. د نوموړي وینا وه
افغانستان سایت ته یو څه وجوهات داغه خوانمو، نو د اغه له خطر تقریبا یو میاشت هغه مخته نو اوس د 15 نو ان شاء الله شروع کیږي. د میاشت 15 تاریخ خبرې
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې دروان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډي خبري غونډه ته ویلی وو چې په پاکستان کې میشت د غیر رجستر کډوالو رجستریشن بعد د جولای د 15 نیټې نه شروع کوي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته رسولې شي. مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات وو چې له وجې د رجسټریشن شروع نکړی شو، نو په جواب کې نوموړې وایي
لوی پروګرام دی، نو حکومت د پاکستان او حکومت افغانستان غواړي چې پورا تیاری سره دا پروجیکټ شروع شي. یو ان ایچ سی آر ډایرکټلی په دا پروجیکټ کې انوالو نه دی، نو یقینا شروع کې خو د حکومت پاکستان خو پورا اراده او حکومت افغانستان هم فلی آن بورډ دی، لیکن په
سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې کله پاکستان حکومت د دې غیر راجستر کډوالو رجستریشن مکمل کړي، نو بیا به افغانستان حکومت ته خواست کوي چې د نوي راجستر شوي کډوالو ته پاسپورټونه او سفری دستاویزات ورکړي او په دغه اسنادو به بیا دوی ته ویزې ورکړي کیږي. د یادونه ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوي پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ وای په قومي لوجستیکي ادارې انل سی کې د مالی درغلۍ او بې قاعدګۍ په تور یې دوه پخوانیو پوځي جنرالانو ته سزا اورولې ده. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي، د پاکستان له پوځي قانون سره سم د مقدمې پر مهال یو ملکي وګړي ته هم سزا اورولې. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پوځ اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د ان ال سی د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایه کاري په اړه غلط فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالي نقصان رسیدلی دی. یاد دوی کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه کاري کړې وه، د سنه چې ان ال سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پانی پمینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہدہ سنبھالولو سره د دې کیس زر تر زره د مکمل دو حکم ورکړی وو. د خبر پانی پمینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لری کړی شوی دی، یعنی د اغه رینګ، اغه ته ورکړی شوی میډلونه، اساسات، طبي سہولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو نه ده ترلاسه کړی، خو نه ده ضابطې خلاف ورزي شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړی شوې دي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوسټ به د خپل روایتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداري معیار برقرار ساتي. دوه پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوسټ لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د په وینا چې آرمی اکټ تر لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، اعزازات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
ابو صاحب چې څه خبره لته دی ورکړه، چې د آرمی په خپل غوړی چې د سیول نه کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړ چې خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو خوش شروعات دی او زه هم چې نور وی دا غوی خلاف هم په کار کې داسې کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوې ځمکه چې کومه ده، په دې چې دین آباد فوج د دین نغنه ګندا دندینه صفا کوي او کدا صفا نشو نو د دې سرایب به به آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیره د شرم باعث خبره ده.
یاد وی کال 2008 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ال سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړي وو. خدا هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کې یعنی ویلي وو چې پوسټ خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
د پاکستان د لوجستیکی کمپنۍ چې پوځي لوجستیکی کمپنۍ د ان ال سی یا نیشنل لوجستیک سیل نومیږي، په هغې کې د مالی بې قاعدګیو یا د درغلیو په اړه دوو پوځي افسرانو جنرالانو ته د سزا اورولو په اړه مو د رابعه اکرم خان رپورټ اورېده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د مو د ډیو رادیو خبرتیا واوریدا. که غواړی چې د مشال رادیو له خبرونو، شننو، تبصرو او خبرونو به خبر اوسئ، نو www.mashalradio.com ته ورشئ. هلته ژوندې خبرونه هم اوریدلی شئ او هلته یو برخه ده چې د خبرونو جدول نومیږي، په هغه باندې چې تاسو کلیک وکئ نو هلته تاسو تللی شئ. د مشال رادیو ټولې خبرونې د اول ورځ راهیسی چې کله د جنوري پر 15 نیټه په 2010 زیږیز کال کې مشال رادیو خبرونې پیل کړي، له هغه وخت راهیسی تر ننه پورې په غارشیف کې
ټول خبرونه پرتی دي شننه پرتی دي تبصری پرتی دي هغه تاسو اوریدل شي. لدی سره سره ک تاسو پر ټوئیټر مشال رادیو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي نو موږ تعقیبول شي زموږ خبرونه خبرونه شننه تبصری تر لاسه کولای شي. ک رادیو تل سره نه هم لري نو پر ټوئیټر تر لاسه کولای شي او پر فیسبوک او پر ویب سایت او پر ټوئیټر باندې زموږ ویډیوګانې هم لیدل شي. په پیښور کې 15 بجې شوې، په کابل کې 15 بجې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره.
د افغانستان په زابل کې د پوځ هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې 15 افغان پوځیان وژل شوي دي. د زابل والي محمد انور اسحاقزي مشهور دي ټول چې د افغان پوځ د هلیکاپټر نن له غرمې مخکې د شنکي او نوبهار ولسوالۍ تر منځ راغلي دي. د بلې خوا په جنوب کې د افغانستان د بلې اردو سرچینې د نوم نښودلو په شرط مشهور دي ټول چې په دې پیښه کې 19 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 19 ټپیان دي. د لوګر د امنیت قمانداني د امنیت قمانداني محمد ورا اندرابی نن مشالې ډوټ ویل د حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د لوګر په مرکز پولې اعلان شوي. د افغانستان کندهار ولایت په څلورم امنیتي حوزه باندې دوه ډله ایزې حملې شوي دي. د کندهار د والي ویان سمت بخت مشالې ډوټ ویل په څلورم امنیتي حوزې په اووم ماموریت باندې په ډله ایزه حمله کې 2 وسلوال مکلفین وژل شوي یو پولیس مکتبی دی. د فاټا سیاسي اتحاد دنیا د خپلو هلو ځلو د ګړندې کولو لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. شور کې د خبرو غونډو وروسته د کابینې مشر اخندزاده چټان وویل چې قبایلي سیمو د ستونزو هواد لپاره به هلې ځلې پراخوي. د شمالي وزیران مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 12 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړې شوې مرستې بهر نه کړې نو پاکستان د آزادۍ ورځ د ټولو ورځو په توګه لمانځي. د ښوونځیو د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام ګړیدون رزمک او دوسلي په کولو مرستې بندې کړې دي. د پاکستان سینټ کیبینټ پروویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی په اړه د پلټنې وکړي. اسلام آباد انتظامیه یو هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامخ کورونه ورک کړي چې له وجې یې شاوخوا 2000 پښتانه لیکور شوي دي. په سعودي عرب کې د پولیسو پر جومات ځانمر کې برید شوی چې په کې 19 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن په اثر صوبه کې شوې ده. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځ کې رپورټ تیار کړي. آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له شهري عدالته غوښتنه کړې چې د بچري خونې یو فعاله لیدانونه 12 کاله بند او د هغې خاوند په 9 کاله محکوم کړي. مصر کې د اسلامي دولت پرون د وسلوالې ډلې داعش ملګرو خبرداری وکړي چې په 46 ګنټو کې پوښتنېونه منسوي هغه ټولو شاهي وګړو به ووژني چې 3 ورځې مخکې تښتولېدل.
د خبرونو لنډیز بل مشال راډیو اورید ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنی ادارې چیړلې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالي تاوانونه اوښتي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حقله جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورځپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 12 لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د
کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې سمدستي د مرګ پر سزا بندیز بحاله کړي. د سازمان د غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې د شفقت حسین په نوم یو کس ته پانسی ورکړل شوه. د ده په اړه وکیلان وایي د جرم پر وخت یې عمر له قانوني ټاکل شوي حده کم و. هلته فارن پالیسي مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې او د طالبانو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ملی حامد زاده د دوی دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومیتن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کال کم و او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شویو، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړي وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پنسه پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي، نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنه کړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان سولې عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د مرکچی پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ویلی له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې خپل ایجنډا بدل نه کړي. د ویله د سولې د دویم پړاو په خبرو کې که د طالبانو په پلاوی کې بدلون راشي هم، نو بیا هم دوی خپل ایجنډا نه بدلوي. هلته شنونکي وایي د سولې په خبرو کې پرمختګ لپاره د افغان حکومت ایجنډا اغیزناک ثابتېدای شي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د طالبانو په مشرۍ کې د بدلون پراتلو او د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته په کتو داسې اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور خبرو لپاره به اجنډا بدله شي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به له مخکینۍ تګلارې سره سم مخکې لاړې شي. د سولې عالي شورا یو غړي او د افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي مشر عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې که د سولې د دویم دور خبرو لپاره د طالبانو پلاوی بدل هم شي، خو افغان حکومت به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره مخ ته لاړ شي.
مذاکرات او اجنډا به هغه څه وي چې زمنګ د دې منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی، او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دی او زه یقین لرم چې نوې مذاکرات شروع کیږي.
که څه هم د سولې د مرکزی پلاوی مشر په ډاګه نکړه چې څه به په دویم دور خبرو کې اصلي اجنډا جوړوي، خو له دې مخکې ویل شوی و چې دواړه لوري به په دویم دور خبرو کې خپلې غوښتنې مطرح کوي او هڅه به وشي چې په اوربند ټینګار وشي. خو دا چې د وسلوالو طالبانو نوې رهبرۍ د سولې د خبرو په اړه ضد او نقیض دریځونه ښودلي، افغان حکومت ویلي چې د دوی دا ډول دریځونه به د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په دریځ کوم اغیز ونه کړي. د سولې د مرکزی پلاوی مشر ښاغلی دین محمد ویل که څه هم د سولې د دویم دور خبرو کار نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو افغان حکومت د دغو خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې د دویم دور خبرې باید د جولای په وروستیو کې شوې وای، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبرو وروسته دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. اخو په بهرنی چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د افغان سولې د خبرو بهیر به ډیر ژر لسره پیل شي. سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اجنډا کېدای شي مؤثره تمام شي. یو افغان سیاسي کارپوه سمر سیرت ازادي رډیو ته ویل چې ممکن طالبان هم د سولې دویم دور خبرو کې لمخ کې ټاکل شوی اجنډا سره ګډون وکړي.
د طالبانو پر رهبرۍ کې چې تغیرات هم راځي، په دې مطمئنه مې چې دغه تغیرات به ډیر منفي تاثیرات نه لري په دې اجنډا باندې، ځکه چې دې اجنډا په سر کې د طالبانو یو مل عمر نه بلکې نور کسانو وجود درلود چې هغوی په راس کې ول د افغانستان د دغې اجنډا په جوړولو باندې هغوی د دغه شي په جریان کې ول. که طالبان په خپل وعده باندې وفا وکړي، زه مطمئن یم چې انشاءالله د افغانستان د صلح پروسه دا به کامیابه او مثبته به تمامه شي.
افغان ولسمشر په وار وار په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د صلح پروسه یې له کاري لومړیتوبونو ده او د کامیاب کېدو لپاره به یې جدي هڅه وکړي. د چارو څېړونکو باور دي چې لا هم پاکستان د سولې د خبرو په بریالي کېدو کې مهم رول لوبولای شي او کولای شي چې طالبان د سولې د دویم دور خبرو لپاره چمتو کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په داسې حال کې چې افغان طالبانو د مشرولۍ پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکو وایي دوی د سره په جنگیدونکو طالبان پر خپل مشرانو اعتماد وبایلي چې لوجې د دوی بریدونو کولو صلاحیت ته زیان رسیږي. څېړونکي دا هم وایي چې دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی، او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشر ولی پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کړي؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د سره په مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او یمدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی، نو د دې زو فکر کوم دواړه خواوی په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښيي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وښيي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دی هغه باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوي ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی ده. اوس سره سوالونه ډېر وي د دوی لپاره. دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي، هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولي تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه دي یو طرف نه بل طرف ته راځي دغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو دې عمله طالبانو جنګیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافات او پر جنګیالي وو یې د اغیز خبرې په داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان کې عدالت د متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین د نیونې امر ورکړ دی. شونونکي وایي د پاکستاني پولیسو لپاره دا شونی یا ممکنه نه ده چې نوموړی ونیسي ځکه چې هغه په لندن کې اوسي، خو د پاکستان پوځ او امکیوم ترمنځ اختلافات په کراچۍ کې نارامي او ګډوډي پیدا کولی شي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ژباړه او لنډیزې نجیب عامر اوروي.
په پاکستان کې یو عدالت تیره ورځ د هغه سیاسي ګوند د مشر د نیولو امر وکړ چې د بډای ښار کراچۍ واک په لاس کې لري. له دې جوتیږي چې د نوموړي سیاسي ګوند او پوځ ترمنځ اوبه خړې شوې دي. ډیری خلک ډارېږي چې د پوځ او متحده قومي موومېنټ ترمنځ دغه اختلافات به د کراچۍ ښار امنیت ګډوډ کړي. کراچۍ د 10 میلیونو خلکو ښار دی او د دولت نیمایي ګټه برابروي. کراچۍ ښار لا له مخکې نه د بدامنۍ او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دی. متحده قومي موومېنټ د دې ښار د واک واګي په لاس کې لري. د متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی له 1992 کال راهیسې له هغې وروسته په یاد ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي چې پاکستان کې د ده د نیول کېدو امر جاري شو. پر نوموړي د قتل په ګډون یو شمېر نور تورونه هم وو. د نوموړي خلاف دغه کیسونه وروسته لرې کړه شول. دا وارد الطاف حسین د نیول کېدو په اړه یوه نوې قضیه ښودل کیږي. د عدالت چارواکي وایي کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ په دفتر ځواکونو چاپه ووهله، نو الطاف حسین د تلویزیوني بحث پر مهال د رینجر ځواکونو یو کرنل ته ګواښونه وکړل او په همدې کیس کې د هغه پر ضد د ګرفتارۍ وارنټ جاری شو چې ضمانت هم پکې نشي کېدی. د الطاف حسین د نیول کېدو وارنټ وروسته له هغې جاري شو چې د سند د رینجر ځواکونو چارواکي کرنل طاهر محمود پولیس ستا د الطاف حسین پر ضد شکایت جمع کړ. کرنل طاهر محمود د متحده قومي موومېنټ په مرکزي دفتر 90 د چاپی مشري کوله. الطاف حسین په 90 د چاپی نه پس جیو ټلویزیون ته ویلو د رینجر ځواکونو کوم افسرانو چې د دوی په دفتر چاپه وهلې هغه به زر په نه حساب شي. د کرنل طاهر محمود لخوا د گواهانو په توګه د 9 کسانو نمونه شامل کړی شوی دي چې ورکی د تلویزیونی خبرونې کوربه او دا غو نور عمله هم شامل ده. عدالت د اگست تر 3 الطاف حسین ته د حاضرې دوه امر کړي. خدا چې هغه په لندن کې اوسېږي نو د پاکستانی پولیسو لپاره نیول ناشونی دي. خو په تیرو 15 کالو کې داغه د نیول کېدو په اړه د کوم پاکستانی عدالت دا لومړی پریکړه ده. ځینې شنونکي حیرانی ښکاره کوي چې که د پوځ او متحده قومي موومېنټ ترمنځ واټن زیات شو نو د کراچۍ ښار واک به چا ته وسپارل شي. متحده قومي موومېنټ د پاکستان 3 لوی ګوند دی. په یاد ګوند کې د هغو اردو ویونکو خلکو اکثریت دی چې په 1950 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر مهال په هجرت پاکستان ته راغلي وو. د پولیسو چارواکي په غیر رسمي بیانونو کې پر متحده قومي موومېنټ تورونه لګوي چې په کراچۍ ښار د منګولو ښخولو لپاره د یوې مافیا په بڼه رول لوبوي، خو متحده قومي موومېنټ تل دغه تورونه رد کړي دي.
جبابر نمود مقاله مهمه برخه ورده. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان لاله وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي لمشر سېنېټر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتونپالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په آواران کې د بلتونپالو پر ضد د پاکستاني او امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خواته که د روغې خبرو هڅې او بل خواته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستانی دولت یا ریاست په تګلارې پوښتنې پیدا کوي. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی. وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغی خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پو او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وخي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او لزونو سره نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي. په بلوچ ډلو کې هم څه نا څه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کی
ایک دوسرے سے ناراض ہوں.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیات کړ چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي. نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د جمهوریت مبارزې باور لري نو باید دروغی خبری وشی. البته عملیات او خبری دواړه پر یو وخت نشی کېدای.
عملیات او خبری دواړه یو ځای نشی کېدای. لپاره موږ دا ویلی چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبری کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشی کړل شي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي او د تشتولو وجلو او خراب کړل شوو مړو غرزولو پالیسی باید بالکل ختم کړل شي. کدا کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اسانی وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پال بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطه رکھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته आवाज خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زمو خبرو منه نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي. نو په دې کې شک نشته چې आवाज په خبرو مسلې هواري خود خبرو لاره د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم فراست عقل او دانای سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش پاړه هم داوا او د بلوچستانو پاړه هم دادا چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خپګان تاسو نه منئ نو پاړي کو کې آرامي کله راتلل.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غني چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې لوي خوا خبري کوي او بلې خوا د بلوچستان پر ضد عملیات تی پریک دي او د بلوچستان حقونه دي تسلیم کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د خیبر په باړی کې د ډوګرې روغتون تر کلونو وروسته نن بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو په شال راډیو ته وویل په نامنیو کې د روغتون ودانۍ ته زیان رسول شوی و چې اوس دوی بیا رغولې ده. نو دوی په خبره اوس به روغتون وکولی شي چې د سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي یا د صحت په څانګه کې اسانتیاوې ور برابرې کړي. په باړه کې د کلونو تر نامنیو پاکستاني پوځ تر عملیاتو وروسته اوس ګڼ کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي او حکومت وایي هڅه کوي چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. فرهاد شینوارې معلومات راکړي.
نن د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګره په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا ډوګره هسپتال د باړې سب ڈیویژن ټولونه غټ اسپیټال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاکه کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپیټال ډیر غټ ته مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولای چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دې دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دې شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سومره میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالٹی دا دی سومرا ہسپیٹل ریمیننگ چې سومرا بلڈنگز دی دا مونږ ټول رینوویټ کوو. خا دا دین علاوه ز مونږ یو بل سکی غدی سکیم دی د غیسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دی سومرا اکوئپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکوئپمنٹ به مونږ انډر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انډر دی تا پرووائډ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوه دی ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دی هغه به سٹارټ شي چې په دې سپتال کې سومرا فرنیچر سومرا اکوئپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دی دا پرووائډ.
او د باډې شلو بر یو سی دن کی اسف خان پردی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه وویل
موږ دلته راغلی وو چې دا کوم د هسپتال هغه د افتتاح دغه لا راغلی وو. موږ په دا ډېر خوشحاله چې دا خبره مو ورغله لاره موږ لا په کور دي چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي د خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وکنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم د مرګ لم تیار شو یا به ډېر پکې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړ شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توقع لرو چې موږ دا بهر لري دا سروډونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې ورستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي او دلته یو شمیر مهم لارې ځنې کارخانه او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي. همدارنګ نن د اف سي او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر ضربې بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم په اخره کې یو ځل بیا له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په زابل کې د پوځي هلیکاپټر د لیدو په پښه کې 15 افغان پوځیان وژل شوي دي. د زابل والي محمد انور احسان زی مشال ریډیو ته وویل چې د افغان پوځ د هلیکاپټر نن له غرمې مخکې د شینکی او نو بهار ولسوالۍ ته راغلی دی. خو برخه په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو سرچینې د نن نه ښودلو په چټک مشال ریډیو ته وویل چې په پښه کې 15 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یوه جانمرګې حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لسونه ټپیان دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابی نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا 2 بجې د لوګر په مرکز کې اعلان شوی چې د چټک غبرګون پوځیان په نښه کړی دي. د افغانستان کندهار ولایت په څلورم امنیتي حوزه باندې د ویزي حملې سره د کندهار د والی بیان سیمه خپلواک مشال رپورټ په څلورم امنیتي حوزه په کوم ماموریت باندې په دې ځانګړې توګه سره مخالفه مناسبې او خپل سنټر کې دی د فاټا سیاسي اتحاد په نوم اتحاد د خپل حلزلو د ګوندیتوب لپاره یو کابینه جوړه کړې ده نو په شور کې تر خبرې باندې وروسته د کابینه مشر اخندزاده چټانول قبایلي سیمو د ستونزو د حل لپاره د خپل حلزلو پرخوي د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د رواني میاشتې تر یولسمې نیټې د پنځو تحصیلونو بندې کړې مرستې بحالې نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د ټولې ورځې په توګه لمانځي. د ښوونځیو د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام ګلیوم رزمک او دوسلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ په اړه دې پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامیه یوه هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې له وجې شاوخوا 2,000 پښتانه بې کوره شوي دي. په سعودي عرب کې د پولیسو پر جومات ځان مرګي برید شوی چې پکې 12 کسان وژل شوي دي. دغه حمله نن په عصر صبح کې شوې چې پکې حکومتي ټلویزیون الخبریه په وینا ځینې نور ټکان شوي هم دي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران ته پای ته رسولو لپاره منځګړي ټول تیار دي. ایراني چارواکو پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له ښاري عدالته غوښتنه کړې چې د بشري حقونو یوه فعاله د لایونس په 12 کاله بند او د هغې خاوند په 9 کاله محکوم کړي. په مصر کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډلې ملګرو خبرداری ورکړي چې په 28 ساعتونو کې پښتنې ونه منل شوې هغه کورشای وګړي به ووژني چې څو ورځې مخکې تښتولی وو.
نو د خبرونو لنډیز او وسم د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. که پر د همدو څپو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیوه رادیو خبرونه به واوري. تاسو ته خمه خام او خوش پغواړم.